تسلیم میکنم.
ډیر زیات مننه فرشتنګا دوستانو، دا یو ساعت خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. امریکا وی غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړتوب وکړي، خو د سولې د هر ډول خبرو پروسې مشري به په خپله افغانان کوي. په دې اړه په همدې خبرونه کې اوریدل شوی، د دې خبرونې زیاتره برخه بیا ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. دا هم د دې سات مهم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان د سولې په پروسه کې منځګړتوب ته چمتو دی، خو دا پروسه به د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي. د نړۍ لسګونه دینی عالمان نن په سعودي عربستان کې د افغانستان د جګړې په اړه دوه ورځنۍ غونډه کوي، او اروپایي ټولنې له اوکراین سره پر مختلفو مسئلو د بحث لپاره مهمه غونډه پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت د هڅو د ملاتړ ژمنه وکړه. مایک پمپیو چې د دوشنبه په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی و، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن حاضر دی له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې ګډون وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې دا خبرې به د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ وي. دغه راز ولسمشر محمد اشرف غنی خبریالانو ته ویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمن سورستی اوربن د افغانستان ابتکار دی او باید پر اهمیت سترګې پټې نشي.
امید
د وی هله د هر څل د تورو عینکو لښاونو ګورو. ټول هیوادوالو ته زما ارزدا دی چې آیا په تیرو څلوېختو کلونو کې مو اوربن لیدل او کومونو لیدل او اوس مو ولید، نو د دې موضوع پر اهمیت باید سترګې پټې نکړو. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې دواړو لورو په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو او همکاریو، د افغان ځواکونو په وړتیا، د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو، د افغانستان د انتخاباتو او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې عالی شورا خوشبینی ښیي چې د سعودي عربستان غونډه به د طالبانو د جګړو د دوام دریز بدل کړي. د دې شورا یو غړي قاضي امین وقات تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې اوس ټول اړخونه په دې باور دي چې د افغانستان جګړه شرعي بڼه نه لري. د ده په خبره طالبانو ته به ستونزمنه وي چې د اسلامي هیوادونو په مقابل کې ودرېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د دینی عالمانو شورا مشر قیام الدین کشاف په مشرۍ شاوخوا دیرش کسیزه پلاوی په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د دې کانفرنس لومړی ورځ نن په جدا او دوهمه په مقام مکرمه کې ترسره کیږي چې د افغانستان تر څنګ د و درشو اسلامي هیوادونو دینی عالمان ورته بل شوي دي. په غور کې د روسيونو امنیت تر ډیره دورسته شوخه زر کورنۍ د دې ولایت له مرکز او شوخه سیمو څخه ل خپل کورونو وتلې دي او په فیروسکو خار کې ځای پرځای شوي دي. د دې ولایت د کډوالو چارو رئیس عبدالرب غفوري ازادي راډیو ته ویل چې دوی د دغو بيځه شو د شمیر د ډیره دول عمله اندېښمن دي.
ما نسبت به سالهای قبل امسال نگرانی ما بیشتر از پیش بینی میکنیم که نسبت به سالهای قبل و نسبت به اول سال ما شاهد تعداد بیشتری از بیشتر شدگان مرکزی ولایت و ولسوالی باشیم.
د ښاغلی غفوري په خبره دوی د خیریه مؤسسو په همکارۍ توانېدلی دي چې له دغو بېځه شو سره مرسته وکړي، خو وایي دا مرستې کافي نه دي. ویل کېږي د طالبانو او نورو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو بریدونه او وچکالي د دغو کسانو د بېځه کېدو اصلي لاملونه دي. اوکراین او اروپایي ټولنې یو مهمه غونډه پیل کړې چې په هغې کې د کیف د لوري د اصلاحاتو پر هڅو او د روسیې لخوا د کریمه د الحاق او د غراز د اوکراین په ختیځ کې د بلدون پالو څخه د مسکو د ملاتړ په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې دي. وروسته له هغې چې د اوکراین او اروپایي اتحادیې ترمنځ د مشارکت او یووالي موافقه وشوه، دا لومړی ځل دی چې په بروکسل کې دا سره مشرسي جوړیږي چې د اوکراین ولسمشر پاترو پروشینکو هم پکې برخه لري. دغه موافقه چې په سپتمبر کې عملي شوه د اروپا او اوکراین ترمنځ اړیکې پیاوړه کوي. د دې موافقې لومړنی اسناد په 2013 کال کې لاسلیک شول، خو هغه مهال د اوکراین ولسمشر ویکتور یونکوویچ د مسکو تر فشار لاندې له هغو تر شا شو چې دې کار په اوکراین کې سخت اعتراضونه وپارول او د دې سبب شول چې ویکتور یونکوویچ په 2014 کال کې واک پرېږدي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن داسې مهال استعفا وکړه چې دا هیواد د صدر اعظم تریزا مے په حکومت کې د ګډوډۍ شاهد دی. د نوموړي تر دې اعلان څو ساعته د مخه د برتانیې د حکومت یو بل لوړپوړي چارواکي ډیوډ ډیوس چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لوړپوړی مرکچیو هم له دندې لرې شو. د تریزا مے دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویل چې تر غرمې وروسته صدر اعظم د بورس جانسن استعفا منظوره کړې ده. بورس جانسن او ډیوډ ډیوس د صدر اعظم تریزا مے د کابینې هغه دوه خکه وزیرانو چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو پر مسالې له نوموړي سره ښکاره مخالفتونه درلودل. او د تایلند چارواکي وی څلور هلکان چې په اوبو کې راګیر یو مغاره کې ایسار پاتې وو ژغورل شوي دي. په دې سره د دې مغارې د ژغورل شوو کسانو شمیر اتو تنو ته ورسید. د جون په درویشتمه دولس ځوانان چې عمرونه یې له یولسو تر شپاړسو کلونو دي له خپل مربي سره هغه مهال په دې اوبو کې راګیر مغاره کې ایسار شول چې د سختو بارانونو له کبله د دوی اړیکه پرې شوه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري. د غراس په اف ام 100.15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. دوستانو د دې خبرونه زیاتره برخه ستاسو خو کړو د اوبخې د ازادي راډیو مجلې ته ځنګړې شوې ده. خو د افغانستان په اړه په خاص ډول د افغانستان د سولې د پروسې او په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د کانفرنس او د دینی علمانو د غونډې په اړه پکې ریپورټونه او مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن لیواله دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې ګډون وکړي. خو وای د سولې اړوند هر ډول خبرو مشري افغانان پخپله کوي. مایک پمپیو چې په ناڅاپي سفر پرون په کابل کې وویل چې امریکا به د یو اوږدمهاله ملګري په توګه د افغانستان د حکومت ترڅنګ ولاړ وي. کابل ته د ښاغلي پمپیو سفر داسې مهال شوی چې نن په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه د اسلامي هیوادونو یو لویه دورزنۍ غونډه جوړیږي. جزئیات لفریبا ظاهر اورو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په هڅو بوختي، د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د دې هڅو د ملاتړ ژمنه وکړه او ویل چې متحده ایالات به افغانستان په دې هڅو کې یوازې پرې نه ږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د دوشنبه په ورځ په یوه ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ دا څرګندونه کړې دي. ښاغلی پومپیو پرون وخت له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په اړه کې یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې طالبان باید پوه سي چې د جګړې لاله نسی بریالي کېدای. وسلوالو طالبانو په وار وار ویلي چې دوی د امریکا متحده ایالاتو سره مخامخ د سولې خبرې کول غواړي، خو په ځواب کې امریکا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبرو ټینګار کوي. مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ په کابل کې ویل چې واشنگتن لیواله دی له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو کې ګډون وکړي، خو وایي د سولې د هر ډول خبرو مشرۍ افغانان پخپله کوي.
and security forces
دوی وی موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوو چې د یو با امن او خوندي افغانستان لپاره شرایط رامنځته کړو چې د هڅې د افغانانو په مالکیت او مشري دي. د سولې پروسه هم همداسې ده. متحده ایالات به د دې پروسې په اسانه کولو کې مرسته وکړي او ګډون به پکې وکړي، خو د سولې پریکړه باید د افغانانو لخوا او د دوی ترمنځ وسی. د امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټ زیاته کړې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وروستۍ اوربند او پر طالبانو فشارونه د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر په هغې ستراتیژي پورې اړه لري چې تیر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره اعلان کړه. په هغې ستراتیژي کې چې تیر اګست اعلان شوه، هدف یې دا و چې طالبان د ډیپلوماتیکو، پوځي او سوله ییزو لارو وهڅول سي چې دوی جګړه نسي ګټلی او باید له کابل سره روغې جوړې ته غاړه کېږدي. ولسمشر اشرف غنی هم په دې خبري غونډه کې همدې ټکي ته په اشاره سره ویلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي په سیمه کې مثبت بدلون راوستی او د سیمه هیوادونه باید په صادقانه توګه د دې ستراتیژي ملاتړ وکړي. دا وی دغه ستراتیژي نتیجه ورکړه ده. د پام وړ اغیز درلودلې دی. هغه څه چې موږ په ځنګړي ډول د دې ستراتیژي په برخه کې هرکلی کوو په باثباته جنوبي اسیا کې د با امن افغانستان نظریه ده. د دې ستراتیژي هدف د یوې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د شرایطو رامنځته کول دي او د هغه څه دي چې د افغانستان ملي وحدت حکومت ورته ژمن دی. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له دې سفر مخکې د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټ الیس ویلز سیمې ته تللی و چې ویلی و پر طالبانو د دې لپاره چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې وړاندیز ومني فشار په زیاتېدو دی.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو ولیدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت د هڅو د ملاتړ ژمنه وکړه. بل لور ته نن په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه د دینی عالمانو لویا نړیواله غونډه جوړیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې خوشبینه ده د سعودي عربستان غونډه به د طالبانو دریس بدل کړي. زموږ همکاري فریبا ظاهر د دې شورا له یو غړي قاضي امین وقات سره په دې اړه مرکه کړې ده.
افغانستان تقریبا دریزر علماء لویا اجتماع شو باغی کې په اتفاق باندې پښتو او دری ژبو کې اعلامیه خبره کړله او هغه په کتاب الله او سنت رسول الله او په شریعت اسلامي باندې مستند وه او دای په کې وښودله چې روان جنگونه په افغانستان کې کومه شرعي توجیه پښتوانه نه لري. اوس به دا بم وي او هغه کوم جریانونه چې په انډونیزیا کې شوې دي د افغانستان او پاکستان او د انډونیزیا د علماو هغه به تون باندې د دنیا مشترک شیات وړاندې کیږي او خپل علما د غلطه یو مشترک هيئت رئیسه دا کی چې پاغي باندې او لیکنه برابروي به په مکه مکرمه کې هغه اعلانې د سپارل کیږي عمره به ادا کیږي. نو دا ټول نه به یو داسې حالت منظر وځي چې په افغانستان کې روان جنگ یو شریف پښتوانه نه لري بلکې شریف پښتوانه د سولې ده. په افغانستان کې به سعودي عرب د حکومت په ابتکار او په افتخار باندې دا جریان خصوصا چې په مکه مکرمه کې من سره شي دا ور ډیر عدل به توجه چې او طالبان او د غوی مسولین او رهبران هم دې ته و هڅول شي چې هغه په خپل موقف باندې چې نظامی ستراتیژي دا تجدید نظر وکړي او لخت خبرو ته تمایل وکړي. هغه خیر او هغه حیثیت او عزت او لاسته راوړنې چې دوی په مذاکرات کې لري هغه جنگ کې شاید ترلاسه نشي. نو بناء دا کانفرنس ډیر مهم دی او ډیر ارزښت لري.
بله وقت سپتا سود بلا بلو غوندو یادونه وکړه او هم طالبانو ته اشاره وکړه چې دوی به وه څول سي چې د جګړو لاس واخلي او لیوالتیا وشي سولته. هلدا چې طالبان حتی په داسې غوندو کې ګډون نه مني اته ردیه نو دې غوندې ته څونه خوشبيني ډیره ده.
نو په دې کې طالبان ته شم سره اتحاد شوی د ګډادو آی سی تر مدیریت لاندې ده د اسلامي هیوادونو هغه مشترک کانفرانس چې د طالبان ته مشکل وی چې دوی سي یا د ټولو اسلامي هیوادونو یا د امت د علماو په مقابل کې ودرېږي داسې یو موضوع نیول د دې لپاره به مشکل وي او که دا کار وکړي دوی به د نورو نظریاتو سره د نورو فتواګانو سره د نورو نیوکو سره مخ شي. زه فکر کوم چې طالبان ځیرک خلک دي په دې مسایلو باندې پوهیږي. دوی ته هم دغسې یو حالت په کار و چې د امت و نمایندګۍ و نه د امت علما غوښتنه وکړي او دغه غوښتنې د دوی مثبت ځواب ورکړي او دوی تدریجا د خبرو جریان ته داخل شي. دا د دې لپاره ابرو ده او دا د دې لپاره عزت او د مسؤلیت هم ده.
بله وقصه بیا هم د طالبانو موضوع دوم چې د دوی یو اساسي غوښتنه هم دا و چې دوی غوښتل د امریکا متحده ایالاتو سره مخامخ خبري وکړي او خپل غوښتنې ورته وړاندې کړي. لکه چې تاسو به هم خبر یاست د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ کله چې کابل ته راغی د خپل سفر په ترڅ کې ویل چې امریکا به د افغانانو په شری د سولې مذاکراتو کې ګډون وکړي. یعنی امریکا لیوالتیا لري چې د خبرو ته حاضر سي او کښینی ورسره. او البته دوی وایي چې دا به د افغانانو په مشرۍ خبري دوی به یو برخه د خبرو. تاسو په نظر دا څرګندونې سولې پر پروسې باندې څونه غیس کولای شي؟
او دا طالبان چې درې ورځې نه ور باندې شو د اثر پر شو کې هغه دنیا ته یو نوی رنگ ورک او دا و خو در سولې د اوله ستلس کال جنگ چې وو دا یو تحمیل او اصلا د افغانانو په من کې ورورولی ده ملګری ده او دوی به یو ورځ کې پخلا کېدلې شي یو بل په غېږ کې نشي یو بل مېلمستیا کوي یو بل سره مونځ کوي یو بل سره استقبال کوي. نو دا یو داسې نمایش شو چې دنیا ذهن بدل شو. د طالبانو دې غوښتنې ته بالاخره امریکا ځواب ووایره چې دوی چې موږ د امریکا سره خبرې کوو. امریکا په وزارت خارجه کې یو نهاد ایجاد کړو اعلان وکړ چې امریکا جمع طالبان جمع د افغانستان حکومت.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رای قاضی امین وقات د سولې د عالی شورا غړو چې د سعودي عربستان د سولې د کانفرنس د افغانستان په ډنن او سبا کېږي ازادي رادیو سره خپل نظر شریکو. د خبرونه په پاتې برخه کې ازادي رادیو مو چلا اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خصوصي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په تګار کې زه خپل هم ډېر مخالف یم. رخ شیر خان کی خ شیر خان قصد د مونږ درد دلای ولستای ا دې دې پورا چې دې ونر دلیارې نه رخ خدمت وشي رخ غزل کې شي.
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نصر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنیچی علاج خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
پنځه دېرش کاله شو زه موسیقي ته راوته ما خدای دې وبخښي اوس وفات شو ده نه.
پزر پانه کې به لنډه کې ساستونه واوري.
هلک په جړغه وویل لږی به دې ټلیفون رایست قلم پر زما کول بیت.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري.
چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور لیرو به څه بدوړم یا بلک شکوه کوم.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د شپږم سرود لومړی برخه واوري.
د کک مور نه پښتنې زړه کې ډېرې ډېر رازونه دي چې دا پسې راوتي. کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي.
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو په زړه پورې انځور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی ټولې جغرافیایي ژبنۍ قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په نننې خبرونه کې به د پښتو ژبې و ملي سندره چې اوس یې نړیوال شهرت پیدا کړي تاسو ته له یوې لنډې تبصرې سره وړاندې کړو. په پیل کې له مریم توخی د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د عالی شورا طرزالعمل تصویب شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست وزیر حسینې صافی په مشرۍ د رسنیو د عالی شورا غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست څرګنده کړه چې دغه طرزالعمل هر اړخیز دی او د رسنیو د عالی شورا ټول کارونه د رسنیو د قانون له مخې مشخص او د هغه د تطبیق زمینه برابروي. دغه راز په دې غونډه کې د رسنیو د عالی شورا د طرزالعمل مسوده د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار دلاور نظیر زوی لخوا وړاندې شوه. د رسنیو عالی شورا غړو له بحث وروسته دغه طرز العمل په وفصلونو او شپږ پنځوس مادو کې تصویب کړ. دغه راز په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د پالیسۍ په مفرداتو چې د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار لخوا برابره شوې وه خبرې وشوې او د تایید وړ وګرځېدل. د بامیان د ملي راډیو تلویزیون د نوې ودانۍ کار پیل شو. دغه ودانۍ د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د لوی ریاست له اختیاري بودیجې څخه د 13 میلیونو و 100 زرو افغانیو په لګښت په دوو پړونو کې په پاخه وساسي ډول د دغه ولایت د عیسا خان دختې په نوې ښار کې جوړیږي چې د خبر راډیو او د پروډکشن په ګډون درې سټوډیوګانې تخنیکي دفترونه لیکدونکي او اداري دفترونه او یو سالون پکې په پام کې نیول شوي دي. د دغه ودانۍ د جوړولو د کار په پیل کې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس محمد زرین انزور او ملګري هیئت د دولتي ادارو رئیسان او خبریالانو ګډون کړی و. د بامیان والی محمد طاهر زهیر وویل ملي راډیو تلویزیون د افغانستان د ټولو خلکو د ملي یووالي او پیوستون د سمون عامل دی. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس رسنوی ته وویل چې په زیاتو ولایتونو کې د ملي راډیو تلویزیون ریاستونه او امیرتونه له ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه پورې په 13 ولایتونو کې د راډیو تلویزیون ودانۍ جوړې شوې دي او په 4 نورو ولایتونو کې د جوړولو په حال کې دي. لرغونی اثر د قاچاق مخه ونیول شوه. د اسلامي دورې یو ناب تاریخي اثر چې له قاچاقړونکو څخه ترلاسه شوی و نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. دغه اثر د جوزجان ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د پیرودنې په وخت کې له قاچاقړونکو څخه د ملي امنیت د موظفینو لخوا ترلاسه او د جوزجان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپارل شو.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون آندي ټولنې ته زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې له دې څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي، او که چیرې دوی په خپله خوښه سندرې ووایي نو مجلس ته څوک نه کینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست زموږ همکار نجیب الله لوخیل پرې راپور برابر کړی.
د خوست یو شمېر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلي او مالت خلک له دوی د مبتذلو او بازاري سندرو غوښتنه کوي، چې دا ډول سندرې له یوې خوا د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل خوا ټولنې او ځوان نسل ته هم ښه پیغامونه نه لري. دوی خپلې ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انځوریزو سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیو ګانې نه لري، د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزوری دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چینیوال په نوم یو تن خوستی هنرمند وایي که چیرې دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کیني.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللي یو او داسې خلک هم خلک راجک شوي دي، کلي ملت خلک موږ ته ویل چې دا غزل ووایه او که نه وایي نو سوز دي بند کا، بیا یې موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. داسې هم شوي دي چې زور یې هم والا دی موږ سره غوړو آینده کې چې ښه غزل انتخاب کړو ښه شعرونه ووایو، نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک یې موږ سره کومک وکړي. یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي، ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دیوی عالی غږونکی احسان الله احسان وایي چې سندرغاړی باید د سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي، ځکه ولس ته د داسې روحیې ورکول اړین دي چې هغوی یووالي وطن جوړونې او مثبتو کارونو ته وهڅول شي.
وړیکی نسل موږ تعلیم ته دعوت کړو، دولته کسه موږ ته سپیکرې ولګوو په کلي کومو کې ورجنا ټول خلک دا په زرهاو خلک وري زنانا اوس پین ګیرا مریض ار څه کې وري عوامو ته بیا دای هغه دای پیغام دای چې د سندرغاړي نه داسې غزل و نه وړي چاغه نه بالکل بیا د موږ رادیو تلویزیونونه ریاست نه نیوکی بکی.
یو بل تن سیمه ای سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهزو سټوډیوګانو، د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر، د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه ګڼي.
لکه دا اکثره بسواده دي، د موږ اکثره ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان بسواده شي چې د دې ښه شعر او د بد شعر توپیر وکړل شي. په نورو وطنونو کې وړه اقتصاد چې د هنرمندانو ده، په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي، لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي، موږ خپل پیسې ورچو چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپل بیمارۍ علاج وکړي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولي چې ګواک یاده اداره له هنرمندانو سره منظم اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجه چې د حل مرجه دغه ته د ستونزې رسو همداشان دوی د ثبت رجستر پوره چې هنرمند باید سب سمسار څوک راځي چې څه هنرمند یم هغه داسې وایي چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه
یاد دیوی خوست له پخوا راهیسې اصیله سیمه ایزه موسیقي لري چې ډول، سورنای، شپېلۍ، سرنده او رباب له پخوا نه دودو، او له تیرې یوې پېړۍ راهیسې هارمونیه، طبله او د موسیقي نور آلات هم ورګډ شوي دي. کتونکي وایي د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمې اصیل هنر او موسیقي د ساتنې، ودې او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو بااستعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول درامنځته کېدو نوښتګر او له لومړنیو لیکوالو څخه بلل کېږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست تیر کړی ده، او د هغه مهال په ګڼو خبرونو کې کیسې او مقالې خپرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د آثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغسي ترسیم کړی څه ډول چې دی. په نننی هنر جاج کې د اروخا ترکی د نثر د فن جاج اخلو.
هنر جاج
مننه. سلام صاحب، خپل قیمتي وخت مو مشترکه او د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثار او څېړنه او کتنه و څه اړتیا و چې دغه موضوع مو ټاکلو په همدغه موضوع مو بحث وکړو؟
لوی اړتیا دا و چې
ما دا سوان گرل لک د نور محمد تری کی اثر چی لک څنګه چ لازم دا غس خلکو ته نه رسیدلی یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خودم د داس پختنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اټکل نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد تره کړي هغوی یوازې دی د یو سیاسي شخصیت له مخې پېژند، د یو لیکوال، د یو ادیب، د یو نو لیکونکي کیسه لیکوال په حیث نه پېژند. نو ما لازمه وبلله چې په دغه اړخ یې کار وسي.
تاسې په خپلو خبرو کې مې ویلي چې یو شمېر خلک د ده له لیکونو یا د ده له لیکوالۍ ډېر نه و خبر، یوه اړتیا دا وه. یوه بله مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد تره کې د شخصیت دوه اړخونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخ یې نسبت په ادبیاتو یو څه ډېر بارز دلته په ټولنه کې هم ډېر مشهور دی. آیا فکر نه کوئ چې د نور محمد تره کې د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر نه دي مشهور شوي یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډېره بارزه وه؟
خو یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید یي لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل وي، هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کوم اړخ ښه و کوم اړخ ښه نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان بے پلو نه سپړو. معمولا موږ یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثر چې دی یا هغه ادبی اړخې سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره کړي، او یا یې د ده د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه کاری کړی د ګر سره یې هغه ادبي ښېګڼې هم ورسره پرې ایښې دي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې په هر صورت کیسه دې ته راغله چې که یې د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه. پسې کیسه داسې سوه چې ان تر وسله واله جګړه وه نو که نه، که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی ښه کړی چې
تاسو هم داسې له چا سره مخ شوئ چې درته ویلي چې په د کار مه کوه نور محمد تره کې په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره؟
ښه و ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یوه خبره کوله، مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر دی چې هر څوک یې لري.
سلام صاحب، تاسې د ارواښاد تره کې په آثارو کتنه وکړه، ومو سپړل، څېړنه مو کړه، هغه مو ټول ولوستل. آیا د تره کې په آثارو باندې د هغه د سیاسي مفکورې اغیز و؟
هو، په ځینو شیانو کې، لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات او لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د ده تخلیق او هنر چې دی، د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول، یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې، په خپل هغه لري، ولې هغه د ده سیاسي اړخ چې څه شی و یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته.
دا پکې و. آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافري، څړه او د تورتنوري، سنگسار او ځینې نور کتابونه چې چاپ شوي دي، دی له هغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګې په لاس کې اخلي له د وړاندې لیکلي او له د وروسته ملي کړي
ښا د ډیر کار له مخ کې کړي دی سړی داسې احساسي لکه یو د پاسار کې لکه یو د ولفت صاحب خبرې یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي دی په اور کړی دی بلاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم زه فکر کوم چې ننم زه هغسې بې عدالتي یو ښکاریم یعنی د ټولنې نهایت ډیر واقعیتونه ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویس پړي یا دراس پړلی وو هغو سره موږ نن مخ کیږو زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن خو سل کاله مخکې وو خو له هغه نم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی یعنی اټکل داسې نه و چې نن دې موږ په هغه حالت کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی و اوس مثلا سنګسار ناولې زه مثال درته سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي عین کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندی په اړه تکرار شو یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووای بیا کیسه درته معلومیږي چې شهیدی فرخوندی کیسه څه یا چې شهیدی فرخوندی کیسه لولې بیا درته معلومیږي بس په سنگسار کې والک دی نو یو څه د ټولنې د خیرازی خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کی
او سنگساری
او بل جالب خبره څه شو کله کله په کار دانه د چې موږ ډیر مصنوعي او په اصطلاح کله شو تقليدي کس مکتوب د طریقې خو ولې دا چې خراب جرأت خبره کوي هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کول مګر ته یې کوي
بل سلام صاحب امدل ته غواړم یو بل پوښتنه وکم تاسو خو د اروخات ترکی ناولونو مل وصل ولند کې سیمو ولوستي په هغه وخت کې په افغانستان کې التم طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم او ترکی دی ویداسي کورنۍ وسیدونکو د دی ویداسي کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطح نسبت نورو ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ اید د پ لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زپل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې
د معمولا په ټولن کې تر ټولو د ډیر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمه کوي ز چې اوسم په کلی کې په مسجد کې ناستم او د طریقه سپین ناول لولم یا سنگسار الولم یا ایچڑ الولم ز داس احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناستیم کرن امغه کسی دی تکراری څه شی چې دوه یلی دی امغه بیا عدالتی دی تکراری نو د ټول فوکس یې لکه ټول ټینګاری په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنې کې د روانو بیا عدالتیو په اړه خبره ده او بیخی ګرنی موضوعات تیران غړل دی لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښکار کړی دی یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وا په خپل خوا بروانو مګر په اړخ کې ډیر نور شیان چې لري
تاسو مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یو ځانګړنه دا وکړل چې د سل کاله وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي وسم د تکراری یو موږ ګورو په فکری لحاظ پیغام هم دا و چې باید تغییر راشي ژبه د تغییر په حال کې ده هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې خامخا تغییرات پکې راغلي دي د جوړښت له مخې د کلماتو له مخې هغه د نورو خواو له مخې تغییر پکې راغلی کومه ژبه چې ترکی کارولی آیا له اوس سره کوم توپیر لري هنري ژبه چې کارولی
ترکی خامخا به لکه اوس چې څه شی لیکل کیږي لیکنه نثر چې کومه ژبه کیږي معمولا به موږ پکې معیار ته ډیر ورځو ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده
او سلګونه کلونو نور به ما مغه کې سامل ته په کلی کې پاتې دی. د کلیوال په ژبه غږېدلې او په کلی کې خونو پیږي چې ژبه ما رسیدغه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د پښتو وتلې محلي سندرغاړې استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په आवाज او انداز کې سورلې هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
دادا دوستاس تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله څنګه دي داسي دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږوله
دا راګي بایګ ده او شپارس ماتري نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنم ګل استاد شاګرد دي او دې سره می واسي دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راضی صحیح کنه راضی او رسالم په کډر خسته راغله بالکل
استاد د سې نظر و چې زمنګ د پښتو محلي موسیقي شې دا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده. اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي دي. څنګه کې دې شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو؟
دا په خواني موسیقي چې کومه وده پاږي کې یو خوان یو لذت یو مزه و پکې نو که غزل هم ډېر یو مانادار شعر به جوړ کړي یا په تلویزیون یا په راډیو کې به ول د کدا زمنګ زیبا وطن ګوره څومره وخت به استاد ول میډ ویلې دا اوس پوری چلیږي خلک خوخه دا اوسنی موسیقي خو که نن شعر ویلې یو لاس ورځې دوران یې هغه لاس ورځې بعد یې څوک بیا ورینه زه دا خوښ کوم به چې هغه پخوانی کوم موسیقي زمنګ ده هغه به چې دوی تازه وساتي هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده دا اوس خو صاحب موسیقي نشته اوس خو ټوله بس ګډا ده نو ګډا چا موسیقي کې راوسته دا خو بس پوش رقص ده
که دا راته ووایي چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقي میدان ته راوتي وئ او استاد تاسې څوک
زما خو تقریبا 15-10 کاله شو زه موسیقي ته راوتی یم خدای دې وبخیر اوس وفات شو نه هنر سره هغه زراويسته ومه استاد جګرپاره مې دوه ډېر یو خو محلي سندرغاړه وو نو هغه داسې دغه نو خو صرف دغه متوجي دغه کار ته غي ذکر ما کنه نو هغه نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخشومه او هغه ته بیا ما شکر کوي خو سره نو هغه بریالي سمدي ماما دی هغه تقریبا 2-300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او بندم بشیر نګداري زه مطلب شاولی پور چې دینه یاد نه کړنه ده نو او ډیر استاد سره دی نو هغه ته ما شکر کوي خو سره بیا ما الله دې ژوندې لري ژوندې د اوسم هغه موسیقي خو بس کړی ده
خپل شاګردان لري سو تنو ته بری زده کړی وی کاغه د هارمونی وی یا د چي د आवाज د کر جوړول وی
استادان خو مونږ نه شو جوړی دی استاد ډیر مشکل کار ده بیا هم 15-14 ساين شول پور شاګردان زو لرم
دغه شاګردان ته د موسیقي کومه ل ورزه کوي تاسو
هارمونیم باز شعر و شاعری باز ترجمه ورته خیمه زما خپل شقر مونږ ده هارمونیم ورته زګو
او کدی دی نو ځوانانو بیا داسي اواز زنی زکی ټټو جکیږي دا غوي موازنه هم ورته ورخودل شي
بله سر بله بله هغه طریقه مونږ درازي مونږ ته استاد ویل دي او شاګردیم کړي لګو نشه تقریبا 15 کال پورې ما خپل شاګردی کړي ده او نو هغه طریقه مونږ ته زده دي مونږ څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقه هغه نه زده کول شي
استاد ک د مشال رادیو اوریدونکو ته داسي یو داسي محلي سندره داسي لګشان وګغوي مونږ هم خوشاله شو او اوریدونکو هم خوشاله شي
جانا خپل وطن ترا شاه سهاره خلق دیر دی پی آباد دی خپل کورونا سهار جانا نمڑے کجوندے سہارے میرا سوار میرے کتو کی غلوینا سہارے واوڑ لے لو سہارے شما لگی گی ونے پانے رجوینا سہارے
اشر دل لنڈو کسو هغه ټولګه د چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیع لنډی کیسې په کې یو ځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه ستونه در اوروي.
زرپاڼه
ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوي پوستکي سوتره ښکارېدل. یو دم مې له تشې سره څوک ولګېد. مخ مې ور واړاوه. یوه کوچنی هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته. سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی. کشر ورور مې و. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسېږم. جړغږ مې واورېد. ها مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوتي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغږ وویل، له جیبه د تیلیفون راایست، قلم پر ځمکه ولوېد. هلک ته مې وکتل. چاودې یخ وهلي بغور یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستوني ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد. ورغلم، 225 واړي. هلک یودم پورته وکتل. په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه راپاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. په خپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې وویل، په موټر پسې ولې منډې وهې؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی، خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا درې ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی. په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیه کې مې هم کموالی راوست، درې افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. دوی کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګروال یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې دوې نورې کیلې رابېلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نه شي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت نارې وهم. هلک غلی شو. د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهېږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خواره روان دی. بصیر نومیږي، بد ستونی لري. نارې یې مه اورې، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشحاله وي، ټوله ورځ نارې وهي. خدایه، ته خو یې پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خندا راغله، ښیرا مه کوه. د ماشوم د تندې نرۍ ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو. سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعري زرغونی کاکړ احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی خزه ده چې موږ یې پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړی قطار کې درېږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو په لیکلي ادب کې ډېرې بېلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوې. یو شمېر د پوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینهو زیاته ده، خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نومونه معلوم نه دي، نو له دې قبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې، شاعري یا څېړونکي نوم ته نشي منسوبېدای. دوی لنډۍ، د میندو سندرې، د واده سندرې، ساندې، نیمکۍ، کاکړۍ، ببولالې، فالونه، چغان، د اتړ نارې او داسې نور تر ډېره حده د میرمنو د فکر، درد، سوز، انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسېدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایي وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ وو او دې د خپل عصر مروج علوم زده کړل، د فصاحت احکام یې ولوستل او د فصاحا او اشعار او اثار یې وویل. زرغونه د سعد الله جان نورزی په نکاح کې وه. د علم او هنر او توري خاوندان زامن یې درلودل. دې میرمنې د خپل عصر په شاعرانو کې شهرت درلود او د دې اشعار به یې لوستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خ خط خاونده وه او د خط ډېر اقسام لیکلی شول. داسې خوشخطه وه چې کاتبانو به یې له خط زده کړه کوله، او لکه د پټې خزانې مؤلف چې لیکلی دي، دی په خپل خ خط خپل پښتو کړی بوستان لیکلی و چې ملغلرو یې خط ته عاجزي کوله. د پټي خزاني پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعار نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهوره و، خو په خواشنی سره چې له هغه څخه اوس کوم نمونه نه لرو. یوازې د هغې پښتو بستانه یو حکایت د پټي خزاني مؤلف را نقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت سنخکاری. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یو مخصوص ډله ومنو، نو زرغونه به له خپل بوستانه سره د هغو په سر کې ولاړه وي، ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقل اثر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شیخ سعدی د بوستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړلې دی او د زرغونی له بوستانه پاتې دی داسې دی. اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده، اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، مخ او سر یې سو ککړ په ایرو په خاورو خړ. بایزید په شکر خوسو، بایزید په شکر خوسو، د خپل مخ په پاکېدو سو، چې زه وړ یم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، چې زه وړ یم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، له ایرو به څه بد وړمه یا به لږ شکوه کومه، له ایرو به څه بد وړمه یا به لږ شکوه کومه، هو پوهانو ځان ایرې کړ، هو پوهانو ځان ایرې کړ، له لویینې یې ځان پرې کړ. څوک چې ځان ته ګوري تل، څوک چې ځان ته ګوري تل، خدای ته نسي کړی کتل، لویي تل په گفتار نه ده، لوی تل په گفتار نه ده، لوی خبره په کار نه ده، توازو به دی سر لوړ کا، توازو به دی سر لوړ کا، تکبر به دی تل سوړ کا، تکبر به دی تل سوړ کا.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې پنځم سرود واورید. هلته د ساکانو مشره زرینا د فرا لوی کلا ته لاړه او غواړي چې له کک سره وویني. زرینه په کلا کې د کک له مور سره مخ کیږي. دا چې د شپږم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
دمانی پلوی تالار کې دو میرمنی سره ناستی مخامخ پر دو څوکیو لاس پنام ورته ولاړې کنیزانی دو غلامه پلاسو کې سراحیانی د هما جامون ایخی ملکو تا شاه میرمن روخان گوری زرینی تا چمره کل ملکه دا دی ساکانو چمره حسن خدای ورکڑای دا ایخی تا دی روخان استرگی زیر دی میلمانی تا او زرینا دی روخان پچیره که نخی گوری دی تیرشوی برم لورایا زرک وای آفرین پدا سی مورشا چه ده کک پا چیر اتالیه ده روزه لیه پهلوان کک چلا ده نده لیده لیه افسانه یه ده جنگونو اوری دلی اوس ده کک میران گوری ده مور مخکی ولولو پس اخیستی زره رپی ده کک مور نه پختن زره که دیری دیر رازونه دی چه ده پس راوده کک اوس چیر دی په څه باندې اخته دی خلک وایي چې ځان زندانی کړی په کوم لری غره کې اوسی تلې اوازې زړه تور دی له رزمونو او بزمونو د کک مورې د ساکانو شا میرمنې د کک مورې د ساکانو شا میرمنې یې د تیرو عظمتونو لویې نښې د ساکانو وټه برزي جګړې ته دا جګړه د ستر هیرمند پر سر جګړه ده د هیرمند اوبز و موږ د وجود وینې له دښمن سره د ژوند و مرګ کیسه ده ساکستان خو په هیرمند باندې ژوندی دی د ساکانو کروندې دي کرمې دي که باغونه که ښارونه دي که کلي که څاګانې کاریزونه که چینې دي که انار دي که انګور اراکوزیا کې که غنم دي که وربش زموږ په بست کې که زرنګ په اوبو موړ په رمو څرب دی که دا شنه فراه ښایسته ده لکه ناوې په هیری کې هم بکواه کې شنه باغونه که هامون که کبان دی که هیلی دی بس دی طول و جوان تڑلی په هیرمند دی اوس پاچا دی اشکانیانو راوتلی لوی لخ کری دی پیلانو خوزولی را روان دی چلنگ بند دی ساکستان کری دی هیرمند به هیر په خپل خواور مات کری دی پارس تند از مک په وینو کری خلوبا د ساکانو وټه بره سره یو دی ټول په ننګ د ساکستان دی دری دلی د پارسیانو له لښکره مډار نشته خو د سلو زنځیري پیلانو غم دی زموږ آسونه عرابې یې د جنګ نه دي پیل افغان بویه جګړې ته د پیلانو پهلوان دریږي مخ ته د دیوانو چې ترې وژغوري لوی بند د ساکستان مو د کک ګرز بویه تندي ته د هاتیانو زه راغلی یم په خپله چې کک بوزم زه زرینه ملکه د ساکستان یم سکلور د تایمیریس انا له وینې زه واکمنه پر وګونو ټبرونو سکه خور د ستر هیرمند د غورزنګونو یم په خپله پهلوان پسې راغلی پیل افغان د ساکستان پسې راغلی ته چې ستره شاه میرمن زموږ د ټبر یې د هیرمن د غورزنګونو سکه مور یې هیرمن ستا په شیدو مور په خولو مست دی راته وایه چې کک چیرته پناه شوی چیرته تللی چیرته اوسی زموږ ښاغلی د روخان سترګې ډکې شوې له اوښکو خدای زده چیرته یې ګنډلي تورې سترګې خدای خبر چې په زړه کې څه او څه دي مور د زوی غم ته ځوریږي او ژړیږي زرینه د شاه میرمن سترګو ته ګوري د هغې څیره کې لولي داستانونه افسانې د کک
د ژوند او پټ رازونه.
دا زموږ زیبا وطن دا هغه ترانه ده چې د اروخاد ملنګ جان له قلمه ټوکېدلې. دا سندره د روان کال د جون په میاشت کې یو ځل بیا د سویډنی سندرغاړي لورین لخوا د پولار په کانسر کې زمزمه شوه چې نړیوال شهرت یې پیدا کړ. زموږ همکار همایون هیواد همدغه ترانې ته تم شوه.
دا زموږ زیبا وطن دا استاد ولمیر یو ډیر زړه او پخوانی سندره خودغه جادوی غږ ورکی یو ځل بیا د ژوند روح ورپکړ او دا ډیرو افغانانو خونی راضی کړل. دا زموږ زیبا وطن په افغانستان کې لا ملي سرود وروسته دویمه ترانه ده چې افغانان ورته په درنه سترګه ګوري او په اورېدو یې د ویاړ احساس کوي. دغه ترانه شاعر ارواخاد ملنګ جان دی چې د خپل وخت له مشهور او بارزخت ترینه سندرو څخه یو د زموږ زیبا وطن حساب شوې ده. څو نه وړاندې کله چې د سویډن هیواد په سټاکولم کې د پولر جایزې ګټونکو په ګوته کېدل د استاد ولمیر په دغه سندرې محفل رنگین شو. دغه سندرې نه یوازې دا چې افغانانې د احساس او برم پټال وزنګول بلکې په نور نړۍ کې زرګونه اوریدونکو پیدا کړل. لوراین چې دا سویډن هیواد وتلی سندرغاړي ده د پښتو ژبې دا مشهور سندره یې په کلاسیک غربي سبک ویلې او خوند یې څو چنده ور زیات کړی. د پولر سګنی جایزه د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ګټلې او سویډنی سندرغاړي لوراین د دوی په ویاړ د زموږ زیبا وطن سندره زمزمه کړه. د دغه سندرې د موسیقي او کمپوز په برخه کې ډاکټر احمد سرمست له لوراین سره همکاري کړې. د مراسمو کې د سویډن پاچا ملکې لوړپوړ چارواکو او د نړۍ وتلو هنرمندانو ګډون کړی و. دا لومړی ځل دی چې د پولر جایزې له سټیجا یوه بهرنۍ هنرمنده پښتو سندره وایي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.